والذین آمنوا بالله ورسله ها خلق چی ایمانی راوڑے دے پا اللہ او داغو پا رسولانو باندی. اولنے خلق سوکو چاچی کفر کرے وو او دا قرآن پاک ستائل دادے چی کل هم دا جہنم ذکر راشین و سر و سر دا جنت ذکر هم رازی. دا شاندل تا دا کفر خبر راغلا نو و سر دا ایمان خبر هم راغلا. دا یو بیلنس دے چی پا قرآن کی دے، یعنی دا یو اعتدال دے. هغه خلق چې په الله او داغه په رسولانو باندې ایمان راوړي، ولم يفرقوا بين احد منهم، او هغه په رسول کې په یو کس کې هم فرق نه کوي. دا فرق هم نه کوي چې موږ د الله خبره منو او د رسول خبره نه منو، او په رسولانو کې هم فرق نه کوي، ټول مني. کو هغه ته پته وي او کو نه وي، الله تعالی چې څومره هم رسولان را لېږلي دي په دې دنیا کې، په قران مجید کې خو صرف د 15 کسانو ذکر راغلی دی، لیکن یو لک او سلیری زره پیغمبران راغلی دي. نو موږ ټول منو. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، نو دغه خلق دي چې ډیر زر به الله تعالی اجر ورکوي هغوی له. او د رسول منل څه دي؟ صرف دا نه دي چې موږ رسول ومنو او بس. وما ارسلناك من رسول الا ليطاع باذن الله، او مونږ رسول په دی وجه راولېږو چې دا غو اطاعت وشي د الله د اذن سره. دا دی د رسول مقصد، دا غو اطاعت کول چې تاسو دا غو په نقش قدم باندې روان شئ، هغه فالو کړئ. کو تاسو دا غو په طریقه نه ځئ او هسې په خوله وایئ چې مونږ رسول منو، چې رسول په کومه طریقه باندې کار کړی دی، نو تاسو هم داغو په طریقه باندې روان شئ، ځکه چې داغوی په باره کې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې هغوی ستاسو دپاره بهترین نمونه دي، او نمونه د زده کولو دپاره وي چې تاسو هغوی خپل هیرو جوړ کړئ، تاسو هغه خپل سلیبریټي جوړ کړئ. مونږ د رسول د نوم د راتلو سره ډیر په جوش او خروش کې راشو، میلادونه کوو، لیکن د هغې نه مخکې مونږ هیڅ هم نه کوو. دا غوی د فالو کول مونږ کوشش نکوو. دا غوی فالو کول داسې وی چې غوی مونږ د کوم خبرو او حکم راکړی دی، نو مونږ به پاغي باندې عمل کوو. دا مطلب دی دا غوی. وکان الله غفور الرحیم، او د ایمان راوړونه پس هم د هر چا نه غلطیان کیږي، نو بیا الله تعالی داسې خلق معاف کوي او پاغي باندې رحم کوي. په اخیر کې دا صفات راغلو، نو دا صفات هم په یو خاص انداز کې راځي چې څنګه خبره وشي، او دا الله چې کوم صفات راشي نو دا هغه تعلق د هغه آیت سره. په هغه آیت کې داسې څه خبره وي، او چې کله د الله صفات راشي نو هغه آیت د الله تعالی صفات هایلایټ کړي، یعنی ښه ښکاره کړي، بیان کړي، او هغه نه چوڑ وي دا هغه آیت، دا هغه سره تعلق وي. داسی هسی بیتو که نرازی. یسالو که اهل الكتاب، اس دا دی زینه یو نوی ټاپک شروع کیگی. دا دی زینه واخلا او دا آخری آیت نا مخی چکم آیت تی داغی پوری، یعنی آخری آیت 160 خود وراثت پا بارکی ده، دا آیت 175 پوری بتاسو گوره چی دا اهل کتاب والو خبری کیگی، او دا دی زینه دا آیت 169 پوری د یهودیانو خبرې دي، او د 179 پوری د عیسایانو خبرې دي. دا غوی د عقیده خبرې دي، د عیسی علیه السلام سو خبرې دي. دا غوی به درته پوره پته ولګي، لیکن دلته د اهل کتاب یو عمومی یو عام خبره تاسو ته بیانېږي. یسالوکا، هغوی سوال کوي ستانه، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څوک ترینه سوال کوي؟ اهل الكتاب، یعنی اهل کتاب. او دلته اهل کتاب نه مطلب دی یهودیان، ځکه چې هغوی دا سوال کړی وو. کعب بن اشرف یو وفد راوستی وو د ځان سره، او هغوی دا ویلي وو، نو دغه شان بدی وخت په وخت راتلل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به سوالونه کول. سو سوالی کړی وو؟ ان تنزل علیهم کتابا من السماء، چې ته په هغوی باندې یو کتاب نازل کړه د اسمان نه. په بعض ځایونو کې راځي چې تو په موږ باندې داسې کتاب نازل کړه څنګه چې په موسی علیه السلام باندې نازل شوی وو. هغوی د تختې په شکل، یعنی هغه د تختای په شکل کې نازل شوی و، سو تورات. د تورات په تختیانو باندې لیکلی شوی و، نو ته هم داسې وکړه چې پوره قرآن په سو تختو باندې چې لیکلی شوی وي یا د کتاب په شکل کې کوي، نو هغه نازل کړه چې مونږ یې وګورو. چې هغه مونږ ووینو نو بیا تو مونږ نو بیا به مونږ ستانه انکار نه کوو، بیا به هغه مونږ ومنو. نو مونږ ته به پته ولګي چې واقعي دا د الله د طرف نه دی، یعنی هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت یعنی د هغو رسولوالی نه منو، د هغو نه انکار کوو. یعنی مونږ نه منو چې په تا باندې قرآن نازل شوی دی، مونږ ته یې داسې وښیه. او دا هم وایي چې هغوی وی چې مونږ له د الله تعالی د طرف نه خط راشي، او چې په هغه خط کې لیکلی وي چې تاسو په دې نبی باندې ایمان راوړئ، نو بیا به مونږ په تا باندې ایمان راوړو. تاسو مونږ ته داسې وښیئ. نو دوی او کافرانو په هر وخت د څونه څو خبرو فرمایش کوو، یعنی یهودیانو او کافرانو، کله به یې چې دا راوړه، کله به یې چې هغه راوړه، کله به وي چې راوړه یو معجزه. توی چې قیامت ورځ به راځي، نو تر دې وخته پورې خو لا قیامت رانغې، کله به راځي بیا قیامت؟ مونږ ته خو لږ ووایه که نه. نو هغوی به په څو نسو طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چیړو، هغه به یې تنګوو. هغوی خو هیڅ هم نه منل، ټیک شوه. خو دا قسم تپوسونه به صرف په دې وجه کول، دا خبرې به صرف په دې کولې چې بل به یې ګوټه کوو، او خبره به یې داسې کوله چې ګورې مونږ خو منو لیکن دی نه راوړي. د خلکو په مخ کې به څه ظاهرول چې ګورې مونږ خو منو خو دی نه راوړي، مونږ خو هسې اهل کتاب یو او مونږ خو صرف د کتاب خبره کوو، نور خو سوایو نه. نو دی خو دا هم نه شي راوړی چې یو کتاب زمونږ د سترګو په وړاندې نازل شي، او یا که سو تختی وي نو بیا به یې مونږ ومنو. داسې مطالبه به یې کولې. سوچ کوئ څومره تکلیف والا خبرې به یې کولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، او هغه څومره رښتینی و. نو الله تعالی داسې نه کوي چې د چا سو مطالبه وي هغه مطالبه الله تعالی پوره کوي، نه. الله تعالی خپل نبی له تسلی ورکړه چې اے نبی، تا ته دوی داسې وایي، نو د دوی خو کرتوت دا دي او د هغوی کرداري مخکې کولاو کړو، ښکاره یې کړو چې دوی کم قسمه خلک دي، چې دوی خو دا نمونه خلک دي. په راروانو آیتونو کې د یهودیانو کردار، د هغوی خصلتونه بیان شوي دي چې هغوی داسې وو، چې دوی ستا نه په کومه خوله باندې دا څیزونه غواړي. او دا خو هغه خلک دي چې
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك،
دوی خو د موسی علیه السلام نه د دې نه هم د لویو خبرو مطالبه کړې وه. څه سوال یې کړی و؟ چې د دوی په مخ کې تختۍ راغلي وې، نو دوی خو هغه وخت هم دا خبره نه وه منلې. هغو ته به یې ویل چې ای موسی، ته خو وایې چې ستا رب ستا سره خبرې کوي، نو مونږ هم لږ د ځان سره بوځه. نو بیا ظاهره د موسی علیه السلام خو ټول قوم د ځان سره نه شو بوتلې، ټول قوم یې د ځان سره نه شو بوتلې، او یا کسانی د ځان سره مشران او بزرګان خلک چې وو هغه بوتلل. کوم ځای ته یې بوتل؟ کوهی تور ته. موسی علیه السلام هغه خلک د ځان سره بوتلو، او دا خبره مونږ په سورت البقره کې ویلې وه. هلته هغوی وکتل چې موسی علیه السلام د الله تعالی سره خبرې اترې کولې، نو بیا هغوی وی چې نه، الله تعالی مونږ ته مخامخ وښیا. فقالوا ارنا الله جهرة، هغوی وی چې مونږ ته الله وښیه په مخامخ، نو بیا به هله مونږ منو. یعنی دا داسې خلق دی چې دوی ستا نه په کومه خوله باندې مطالبې کوي. دا خو هغه خلق دی چې د دوی په مخ کې تختۍ نازلې شوې وې، خو بیا هم دوی نه منله. دوی زد کوو چې نه، مونږ الله لیدل غواړو. نو بیا څه وشو؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، نو دوی ونیول تندر د دې د ظلم په وجه. د دې ظلم سو داسې د بدتمیزۍ خبرې کولې، د الله تعالی په باره کې او په رسول باندې شک کوو، دا ظلم و کنه. نو دوی چې دا خبره وکړه کنه چې ارینا الله جهره، چې مونږ الله تعالی مخامخ لیدل غواړو، نو دا خبره خو موسی علیه السلام هم کړې وه، چې اے الله ما تخپل ځان وخیا، اے الله زه تا لیدل غواړم. موسی علیه السلام خو بجلی نو په موسی علیه السلام باندې خو بجلی نه وه راغورځېدلې، نو په دوی باندې ولې راوغورځېده؟ په دوی ولې تندر راپرېوتو؟ خبره یوه وي لیکن انداز یې جدا جدا وي. موسی علیه السلام الله تعالی ته درخواست وکړو، هغو د الله تعالی د دیدار شوق لرو چې ای الله زه تا لږ وینم چې ته څنګه یې، او د دې مطالبه د زد وه او د انکار وه چې اوله مونږ ته الله وښیه نو هله به مونږ په تا باندې ایمان راوړو. بعضې وخت خبره یوه وي خو فرق په کې د نیت وي، او بیا د هغې انجام هم د هغې مطابق وي. یو خبره بعضې وخت کېږي لیکن په هغې کې د نیتونو فرق وي. یو تنې د همدردۍ سره کوي او بلې د بدخواهۍ سره کوي. زمون په ژوندونو کې فرق وي که نه؟ نو دا فرق هم دلته دی. نو ځینې خبرې هم د بنده د تباهۍ سبب جوړې شي. د خولې خبره وه خو الله تعالی دې ته ظلم ویلی دی، عمل خو یې نه و کړی. بعضې وخت د خولې خبره هم بنده د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوي چې په هغوی باندې بجلی راپرېوته، تندر راوغورځېدو او ټول مړه شول. اوس موسی علیه السلام په ډېر غټ ازمایش کې واچولی شو. یو طرف ته د هغو قوم دی، هغه حیران شو چې اوس به زه قوم لسو جواب ورکومه؟ خلق خو به ما پرې نه ږدي چې ای موسی زموږ چې کوم اوچت خلک وو د هغوی سره تا څه وکړل؟ ټول دې مړه کړل. نو هغوی چې ای الله زه به خپل قوم لسو جواب ورکومه. تاسو ګورئ که نه، په یو پیغمبر باندې څومره غټه ذمه داري وي چې د هغو قوم په صحیح لاره باندې وي، او د هغوی د ژوند مشن ټول عمر هم دغه وي چې قوم مې الټه نه شي، واپس نه شي، او دویم طرف ته رب وي چې هغه م رانه راضي وي. نو اوس هغه الله تعالی ته منت او زاري کول شروع کړل چې ای الله د دې یو څو کسانو په وجه ټولو له سزا مه ورکوه، ای الله دی واپس را ژوندي کړې. نو بیا الله تعالی هغوی واپس ژوندي کړل د موسی علیه السلام په دعا باندې، حالانکه دا د الله تعالی طریقه نه ده. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. نو بیا دا غوی دویمه خبر واوري، الله تعالی دا غوی ټول جرمونه ښکاره کړو صرف په دې خبره. دا خبرې چې را روانې دي که نه، نو دا د څه جواب دی؟ الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي که نه چې هغوی یعنی بني اسرائیل تا ته وایي که نه چې تو کتاب راوړه. دا ټولې خبرې چې را روانې دي نو دا د څه جواب دی؟ هغوی تا ته وایي که نه چې د اسمان نه کتاب راوړه او مونږ ته یې وښیه. نو دا د دې حرکتونه وګوره، او باوجود د دې چې دوی دومره ډېرې نښې ولیدې، کومې نښې؟ نو د خپلو سترګو سره وی وکتل چې سمندر جدا شو، دوه طرف ته شو. د موسی علیه السلام قوم سمندر پار کړو. د موسی علیه السلام قوم سمندر پار کړو او فرعون غرق شو. دوی غټې نښې ولیدې، دوی من او سلوا ولیدل. بیا هم د دې حال و چې د سقي عبادت یې شروع کړو. ثم اتخذوا العجل، بیا دوی د سرو زرو سخی جوړ کړو او هغې ته یې پوجه شروع کړه. مونږ خو هم په دنیا کې داسې نښې وینو، مونږ کله عذابونه وینو، کله څه وینو او کله څه، لیکن مونږ له کله هوش راشي ښه په خپلو سترګو یې مونږ وینو، او مونږ وینو چې دا د الله تعالی قهر راغی، لیکن مونږ بیا هم په هغه خپله زړه طریقه باندې اوسو. زمونږ په ژوند کې هیڅ تبدیلي، هیڅ فرق نه راځي. لکه مشرکین چې وو، هغوی به وایي چې دا د زمانې ګردشونه دي، تکلیفونه راځي، مشکلات راځي. نو مونږ هم داسې سوچ کوو چې دا د زمانې ګردشونه دي. مونږ هم وایو چې قاتم راځي، ګرانیم راځي، سو خبره نه ده. نو هغوی ښه روښانه نښې لیدلې وې، او د هغې باوجود یې د سقي عبادت شروع کړو. فعفونا عن ذلك، حالانکه دا دومره غټ ګناه دی. الله تعالی فرمایي چې مونږ بیا هم دوی معاف کړل، حالانکه دا داسې ګناه وو چې دوی ختم کړي وې. وآتینا موسی سلطانا مبینا، ورکړه مونږ موسی علیه السلام له غلبه واضحه او موسی علیه السلام له موږ کاره دلیل ورکړی و. د دې مطلب دلیل هم دی، یعنی د دې مطلب چې دی نو دلیل هم دی او غلبه هم ده. سلطانن یادوم، د سلطانن لفظ چې دی د موسی علیه السلام په دلیل کې قوت و، په دلیل کې هم قوت وي، طاقت وي، یو داسې پاور چې کله تاسو خبره کوئ نو د دلیل سره کوئ، او غلبه هم وه. موسی علیه السلام له الله تعالی واضحه دلیلونه ورکړي وو چې څو خبره به یې کوله نو هغه به ښه محکمه وه. د دې باوجود د دې خلکو څنګه حال و، او الله تعالی جسمانی طور هم هغو له غلبه ورکړي وه، یعنی موسی علیه السلام له هغه جسمانی طور هم ښه طاقتور و. ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم، او مونږ لږ په هغوی د پاسه او مونږ په هغوی د پاسه کوهي تور اوچت کړو. د چا د پاسه؟ په یهودیانو باندې، یعنی په بني اسرائیلو باندې. ښه، دلته چې کوم یهودیان دي، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې، نو دا خو هغه یهودیان نه دي. نو بیا داسې ولې وویلی شو چې په دوی باندې مونږ چې دوی له مونږ کاره نښې ورکړي وې؟ نو خبره داسې ده چې کله تاسو د چا یوه خبره انډورس کوئ، یعنی تاسو داغو د خبرې سره اتفاق کوئ، داغو د خبرې سره متفق کېږئ، ټیک شوه، د هغې خبره منئ، د هغې سره اګري کېږئ، نو دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانې کې چې کوم یهودیان وو، نو هغوی هم د خپل ابا او اجداد، یعنی پلار د نیکو په طریقو وو، یعنی خپل پلار، خپل مور او پلار، خپل ابا او اجداد چې وو، ټیک شوه، خپل پلار نیکو چې وو، هغه به ورته بد نه ښکارېدل. دوی خو چرته هم د هغوی طریقو ته بد نه دي ویلي چې دوی په غلطه دي. دوی داسې ولې ویل؟ داسې به نه وی، بلکې هغوی به په خپل اجداد، یعنی هغوی به په خپل پلار نیکو باندې ډېر زیات فخر کوو، بلکې دوی به د هغوی هر سو په هر سو باندې وي. نو بیا خو د هغوی نه شو کنه، یعنی دوی به د هغوی هر سو ته خپل هر سو وي، نو بیا خو دوی د هغوی نه شو کنه. نو د دوی په ابا اجداد باندې الله تعالی کوهي تور چت کړی و، د هغوی د میثاق په وجه. کوم میثاق؟ کومه پخه وعده؟ دا هغوی نه الله تعالی دا وعده اخیستې وه چې تاسو به تورات منئ، تاسو به دین طرف ته راځئ، او دوی وی چې نه، مونږ نه منو، مونږ کتاب نه منو. نو دا وعده یې ماته کړه، ځکه چې دوی دا وعده کړې وه چې کله دوی وعده ماته کړه نو الله تعالی کوهي تور د دوی د سرونو د پاسه اوچت کړو. نو دوی ډېر سخت وویرېدل او په ځمکه باندې راپرېوتل، کتلې او دا خبره یې کوله چې ها مونږ ومنله، مونږ منو، مونږ منو. ډېر سخت وېرېدل. دوی خو لږ ګناهونه نه وکړي، دا ټولې د دې کارنامې دلته بیانېږي. دلته دا بحث مختصر دی، او په سورة البقره کې مونږ دا ټول تفصیل ویلی وو. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، چې کله مونږ دې ته ووایو چې تاسو داخل شئ په دروازه کې د سجدې کولو په حالت کې، او تاسو ته پته ده چې کله هغوی ښار فتح کړو نو دوی له حکم ورکړی شو چې د عاجزۍ په حالت کې په دې ښار کې داخل شئ. نو دوی په خپاړو باندې روان شوه، نو دوی په خپاړو باندې روان شول، او دوی ته وفرمایلی شو. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، چې تاسو د سبت د ورځې اهتمام کوئ. څنګه چې د سبت، یعنی د خالی په ورځ، تاسو سو کاروبار مه کوئ، هیڅ کار مه کوئ. نو دوی د هغه حکم خلاف ورزي وکړه، او د هفتې په ورځې میان نیول شروع کړل، او په هغه کلي کې یو څو قبیلې اوسېدې، او د هغوی د آمدنۍ ذریعه وه میان نیول. هغوی ماهیګیر وو، نو میان به یې نیول. نو دا یو ګران کار و د هغوی دپاره چې په دې ورځ مونږ چې په دې ورځ باندې خو ډېر زیات میان راځي، نو مونږ یې ولې نه نیسو؟ نو دوی بهانې شروع کړې او میان نیولې شروع کړل. هغوی په بهانو کې ډېر ماهران وو، نو هغوی ته وویلی شو چې تاسو د حد نه موزئ. نو هغوی په هغې کې د حد نه ووتل. نو دلته الله تعالی د هغوی ټولې کارنامې رابرسېره کړې چې دوی تا ته په کومه خوله باندې وایي چې تو په مونږ باندې داسې قرآن نازل کړه، حالانکې دوی غټې غټې نښې لیدلې دي، او هغه دین دی منلی نو دا به سو منی. واخذنا منهم ميثاقا غليظا او اخذت د مونږ د دینه په خوا ده د کوه تور په لمنه کې چې د دینه کوم وعده خسته شوی و غری د جړ نرا لري کړو الله تعالی او د دوی د سر د پاسه یو چت کړو چې تاسو به په دې دین باندې ځئ دا به منئ. نو دوی ټول وعدې وکړې او بیا دغه وعده چې ده نو دوی دغه وعدې ماتې کړې د اطاعت کولو وعده یې ماته کړه. نو دلته یې د دوی ټولې کارنامې ښکاره کړې چې دوی داسې خلک وو او د دوی دا د جرمونه وو. فبما نقضهم ميثاقهم او په وجه د دوی د کارنامو د خپل او په وجه د دوی د ماتولو د خپل وعدو په اصل کې په دې باندې لعنت شوی و. مونږ په سورة البقره کې ویلي وو او مخکې دا هم راځي چې د دوی په زړونو باندې مهرونه لګولی شوي وو. د دې څه وجه وه چې دوی دا ټولې وعدې ماتې کړې وې کومې چې دوی د الله تعالی سره کړې وې. وکفرهم بآیات الله او دوی کفر کړی وو د الله د آیتونو سره. دا داسې کفر نه وو چې مونږ د الله تعالی آیتونه نه منو چې د الله تعالی په احکاماتو باندې زینا په هغې عمل نه کوي. نو دا انکار کول شو کنه ځکه چې کله څوک یو کار مني نو هغه بیا کوي هم. نو نه منل کله د جدي سره وي او کله د عمل سره وي. او چرته مونږ خو د الله تعالی سره وعده نه ده کړي نو مونږ هم د الله تعالی سره عهد کړی دی وعده مو کړې ده. دا کلمه چې ده که نه دا کلمه طیبه چې مونږ ویلې ده چې کله انسان دا ووایي او شهاده واخلي نو دا هم یو غټ عهد دی. دا یو غټ میثاق دی پخه وعده ده چې تاسو د الله تعالی سره کړی ده او هم د دې میثاق په وجه به الله تعالی خلک په جنت کې داخلوي د دې کلمې په وجه. لیکن اوس په دې کلمه باندې زینه دا کلمه په ژبه خو وایي د توتی په شان هغه یې رټ کړي خو ده لیکن هغه ته دا پته شته دی نه چې په دې کلمه کې دي سو د دې کلمې تقاضا سو ده د دې کلمې د ویلو سره به به یعنی د دې کلمې په ویلو سره په مونږ باندې څه څه لاګو کېږي. د دې څه ریکوایرمنټس دي دا زمونږ نه څه تقاضا کوي دا مونږ ته څه وایي او په دې به عمل څنګه مونږ کوو. د کلمې د منلو نه پس بیا د یو مؤمن زندګي څنګه په کار ده د دې ورته هېڅ پته نه وي چې دا زه ویم سو څومره غټه خبره زومنم او څومره غټه وعده زو کوم. لا اله الا الله چې ده کنه نو دا څه وړه خبره نه ده دا ډېره غټه خبره ده او د دې نه پس الله او د دې نه پس اله نور هم دي هغه هم اله یو عهد یعنی وعده ماتول د الله په نزد وړه خبره نه ده. یو انسان چې د بل انسان سره وعده وکړي نو هغه ماتول نه وي په کار او چرته د الله سره شوي وعده چې هغه بنده ماته کړي. وقتلهم الانبیاء بغیر حق او نبیان به په ناحقه باندې قتل کول او د هغوی هیڅ قصور نه وو یعنی د دې نبیانو به هیڅ قصور نه وو هغوی به خامخا قتل کول چې دوی مونږ ولې منع کوي. په دې باندې د هغوی نصیحت ډېر بد لګېدو چې دوی ولې مونږ ته نصیحت کوي نو هغوی یې د لارې نه لرې کړل. لکه نن چې خلک د نبیانو وارثان د لارې نه لرې کړي. د انبیا وارثان څوک دي؟ علما. کوم عالمان چې د حق خبره کوي نو هغوی د لارې نه خلک لرې کوي د هغوی خبرې پېښه نه لګي چې دوی مونږ ولې منع کوي د مختلفو کارونو نه. دوی ولې زمونږ بدی وایي خلکو ته؟ دوی زمونږ کارونه ولې ښکاره کوي زمونږ غلط کارونه؟ نو ښه به دا وي چې دوی مونږ قتل کړو. او که نن تاسو وګورئ نو ډېر زیات خلک چې دي هغوی په قید کې اچولی شوي دي. نو دوی هم هغه کارونه کوي د هغوی پته هم نه لګي چې هغوی یې کوم ځای ته ورسول. وقولهم قلوبنا غلف او هغوی به وي چې زمونږ زړونه خو په غلافونو کې دي. د دې خبرې څه مطلب و چې کله یو شی تاسو په سنبال سره ږدئ نو هغه په غلاف کې اچوئ نو هغوی وایي چې مونږ ټولو ته هدایت میلاو شوی دی زمونږ زړونه ښه په هدایت باندې دي مونږ ته نشته ضرورت ته هدایت اخیستو. هغه خلکو ته به ضرورت وي چې چاته هدایت نه وي میلاو شوی. مونږ ته خو د مخکې نه هدایت میلاو شوی دی. الله اکبر، محفوظه دي زموږ زړونه. او دغه شان که نن چاله د قرآن دعوت ورکړی شي چې راځئ قرآن وایئ، نو هغوی هم وایي چې نشته دی مونږ ته ضرورت، مونږ له خو د مخکې نه هر څه راځي، مونږ ته به څوک سوخی. داسې څو خبرې دي په قرآن کې چې هغه مونږ له نه راځي. مونږ ته خو ټوله پته ده چې مونږ څنګه کول دي، روژه به څنګه نیسو. دا خیال وي چې ګینې دا ټولې طریقې په قرآن کې لیکلي دي. نو دا حال دی نن زموږ. قلوبنا غلف، مونږ له خو د مخکې نه هر څه راځي، نو د قرآن نه به څه زده کړو. نو چې کله هم دوی هدایت طرف ته راوبللی شي، نو دوی به دغه شان جوابونه وو، یعنی د دوی به دغه شان جوابونه وو چې مونږ ته هیڅ ضرورت نشته ستاسو د دې علم، بل طبع الله عليها بكفرهم، بلکې مهر ولګو الله تعالی د دوی په زړونو باندې. په څه وجه؟ د دوی د کفر کولو په وجه، د دوی د انکار کولو په وجه، د دوی د نافرمانو په وجه. د منلو په ځای چې کله بنده په سید باندې ونښلي او هغه وایي چې نه نه زه خو نه منم، نو بیا په زړونو باندې مهر ولګي. د زړونو هم د منلو یو خاص د حده پورې کیپبلیټي وي، موقه وي. که چېرې هغه موقع د بنده نه لاړه شي، نو بیا په زړه کې هدایت نه شي راتلی. داسې مثال یې دی لکه زموږ دا لاس چې کله دا لاس شل شي، الله دې نه کړي، کله دا لاس چې فریز شي اونخلي او کار نه کوي، نو په دې کې د کار کولو صلاحیت باقی پاتې نه شي. دغه شان زړه د هدایت مرکز دی، سنټر دی، صدر دی. اوس که په دې مرکز کې داسې څه شي چې او په یو حدیث کې راځي چې انسان ګناه کوي او د هغو په زړه باندې یو تور ټکی جوړ شي، یعنی یو بلیک ډاټ، او چې کله زموږ په مخ باندې توره نقطه جوړه شي، نو موږ څومره خفه شو او پریشانه شو، بار بار یې صفا کوو او فکر وي راسره چې چېرته خلکو ته خو په نظر نه راځي، کله یې په میک اپ پټوو، کله څه کوو او کله څه کوو. په زړه کې مو دا ویره وي، پته نشته چې دا توره نقطه به زما په مخ کاري او که نه، دومره موږ د هغې په باره کې کانشس یو. دغه شان که چېرته ستاسو په غاښ باندې لپسټیک ولګي، نو موږ بار بار وایو او هغه صفا کوو که نه. او په زړه باندې توره نقطه چې جوړه شي کله د بنده او ګناه وکړي، او چې کله هغه بنده د الله نه توبه وکړي، نو هغه نقطه ختمه شي، نو صفایي وشي د هغې. که بنده توبه نه کوي او نور ګناهونه کوي، نورې نقطې جوړېږي، بیا نور کوي، نورې نقطې سیوا کېږي. او بنده سوچ کوي چې بوډا شم نو توبه به وباسم، اوس خو لا ځوانه یم، اوس خو لا ځومه زه چرچې کومه، نو نقطه سیوا کېږي، ځکه چې د توبې اراده شته دی نه د بنده. او یوه ورځ داسې راشي چې ټول زړه تک تور شي، دغه شان که په مخ باندې داسې نقطې جوړې شي، نو هغه مخونه به څومره بدرنګه شي. او د زړه څه حال دی، او په هغې د الله تعالی نظر دی. او چې کله دا بالکل تور شي، نو بیا په هغې کې هدایت نشي تلی، د هغې استطاعت ختم شي. تاسو ورته خبرې کوئ خو هغه به نه مني. ټیک شوه؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس دوی به ایمان نه راوړي مګر ډیر لږ. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس دوی به ایمان نه راوړي مګر ډیر لږ. او واقع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې ډیرو کمو یهودیانو ایمان راوړی وو، تقریبا لس کسان وو. عیسایانو ډیرو ایمان راوړی وو، لیکن یهودیان چې وو هغوی به نه راوړو. او د لږ ایمان راوړلو یو مطلب دا هم دی چې ډیر کم ایمان یې راوړو، یعنی صرف په خپل نبی راوړو او په بل یې رانوړو. وبكفرهم، او دا غوی د کفر په وجه. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، او دا غوی په مريم عليه السلام باندې ډېر غټ بهتان لګولو په وجه. نو دې هر څه په وجه الله تعالی په غوی باندې لعنت وکړو، او الله تعالی د دوی زړونه بند کړو، مهر یې پې ولګوو. نو اوس هدایت نشي ملاوېدی دوی ته. ندادي كفر سوا دا الله تعالى دا آياتنا إنكار كرو دا دي مخي لمعجزة راغلي أو دي راغين هم إنكار كرو أو دا دي پا مريم عليه السلام باني بهتان لغول چيو كنا نو او د دې په مریم علی السلام باندې بهتان لګول او هغه بهتان سو استغفر الله دی وی چې دا حضرت مریم علی السلام د چا سره تعلق دی و دې نه دی شوی او تعلق وو او بیا علی عیسی علی السلام پیدا شو نو نعوذ بالله عیسی علی السلام ته ولد الزنا و او دا خو نن د يهوديان او عیسایانو په خپلو کې لګي لیکن يهوديانو دا غوی په پیغمبر پوری داسې خبرې کړې وې نو دا څنګه یو بنده برداشت کولی شي نو د دوی دا بهتان لګول هم د دوی داسې ویل د دوی لپاره لعنت سبب جوړ شو یعنی په دې وجه په دوی باندې لعنت وشو وقولهم او ګورئ د هغوی بلې خبرې ته دا ټول قول دی الله تعالی په شروع کې سو فرمایل دا قول لفظ په شروع کې راغی او دا قول اوس بار بار راځي دا غوی داسې ویل دا د خولې خبرې دي او دا الله تعالی څومره ناخوښي دي ګورئ په چا باندې بهتان لګول هم بنده په خوله کوي دا د ژبې عمل دی دا هم یو خبره ده چا ته سوایي نه څوک نه څوک وهي نه جنګ کوي لیکن بهتان یې ولګو او دا بعضې وخت د قتل کولونه هم زیاته تکلیف ده خبره وي د دې قول د دې دا قول انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم مون قتل کړو مسیح چې هغه زوی دی د مریم او تاسو به په قرآن کې بار بار ګورئ چې د عیسی علیه السلام نسبت د هغو مور طرف ته شوی دی او د هغې وجه دا ده چې د هغو پلار نه وو ګنې همیشه د یو بنده نسبت د هغو پلار طرف ته کیږي فلانې بن فلانې د هغو د پلار نوم اخیستی کیږي او بیا مخکې رسول الله او دا رسول الله د هغوی خبره نه ده دا د الله تعالی خبره ده دلته هغوی خو به عیسی علیه السلام رسول نه منو هغوی څومره د ګستاخۍ خبره وکړه چې مونږ قتل کړو عیسی علیه السلام بلکې په دې خبره به هغوی فخر کوو او الله تعالی چې چا ته خپل رسول ویلی وي دوی وی چې مونږ هغه قتل کړو او کومو قومونو چې د رسولانو قتل کولو کوششونه کړي دي نو ګورئ په هغوی باندې بیا څنګه عذابونه راغلي دي نو دوی دا کار کړی وو او په دوی باندې خو عذاب رانغی نو په دوی به هم عذاب راځي چې کله عیسی علیه السلام واپس راشي نو د عیسی علیه السلام پیدایش هم ازمایش شو هغې ته یې هم بهتان وی او د هغو د دنیا نه اوچتول هم ازمایش جوړ شو دی وی چې مونږ قتل کړو او الله تعالی سو فرمایل وما قتلوه او نه دی دوی هغه قتل کړی وما صلبوه او نه یې په سلی خیجولی دی عیسایانو دا خبره ومنله چې ها هغه په سلی خیجولی شوی دی د ځینې عیسایانو دا عقیده ده چې هغه په سولۍ وختو او بیا هغه بې هوشه شو بیا هغه په هوش کې راغی ځینې وایي چې هغه وفات شوی و او بیا هغه په قبر کې دفن شوی و بیا هغه د قبر نه راپاڅېدو دا ټولې غلطې خبرې دي هغه خو یې په سولۍ باندې د سره خیجولی نه دی د دوی په مذهب کې چې هر وخت سولی خیلی کیږي دا صلیب چې خیلی کیږي دا کراس چې ورته وایو او زمونږ دا عقیده ده چې هغه په سولۍ باندې نه دی ختلی هر ځای د دوی په ګرجو کې د دوی په چرچ کې وګورئ چې دوی هغه په سولۍ باندې ښایي او مونږ وایو چې الله تعالی د خپلو رسولانو حفاظت کوي هغوی ته څوک ضرر نشي رسولی چې څوک رسولان وي نبیان قتل شوي دي لیکن رسول څوک نشي قتل کولی ولكن شبه لهم لیکن دوی په شوبه کې شو یو معنی دا چې دوی په شوبه کې شو یعنی دوی په شک کې شو چې سو شو نو د دې لپاره معامله شک والا شوه چې آیا هغه قتل شوی دی او که نه دی قتل شوی په دې خبره باندې هیڅوک کنفرم نه دي یعنی یقین نشته د چا پوره په دې کې عیسایانو کې دویمه د دې معنا ده چې شبیه پکې واچولی شو یعنی صورت د دوا چولی شو د بل چا په جسم کې او قتل نشو هغه، یعنی د یو بل کس صورت د عیسی علیه السلام په شان شو او هغه یې په سلی باندې وخیجوه. په دې کې ډیر زیات روایت دي. په یو روایت کې راغلی دي چې یهودیان د دمشق بادشاه له لاړل، هغو به د ستورو پوجه کوله او هغو ته یې جړه انګوله جوړه کړه او د عیسی علیه السلام مخالفت یې او د عیسی علیه السلام مخالفت ته یې هغه ولمسوه. څوک یې ولمسوه؟ بادشاه یې ولمسوه. چا ولمسوه؟ یهودیانو. او دا یې ووی چې دی ډیر غټ فساد پیدا کوي، خلک رابلوه کوي او نوې نوې فتنې پیدا کوي. په امن او امان کې خلل اچولی دی، په خلکو کې بغاوت پیدا کړی دی، ستا خلاف بغاوت کول غواړي. نو ظاهره ده بادشاه خو به بیا خپله بادشاهي چې ده په هغې به ویرېدو چې چېرته زمانه بادشاهي لاړه نه شي، څوک بغاوت ونه کړي. نو هغو خپل ګورنر چې په بیت المقدس کې وو هغو ته یې پیغام ولیږو چې عیسی علیه السلام ونیسه او په سولۍ باندې وخیجوه او د هغو په سر د غنو تاج کیږده او خلک د دونه خلاص کړه. هغو ته چې د بادشاه پیغام میلاو شو نو هغو د یهودیانو یوه ډله د ځان سره کړه او هغه کور ته لاړو کوم ځای چې عیسی علیه السلام وو او هغه یې چاپیره داغونه چاپیره ګیره واچوله. نو د عیسی علیه السلام سره هغه وخت 12 یا 14 خلک وو. د عیسی علیه السلام سره هغه وخت څومره کسانو؟ 12 یا 14 کسانو. د جمعې په ورځ د مازیګر نه پسې د هغو محاصره وکړه، هغه یې راګیر کړو او د هغې پورې هغوی عیسی علیه السلام د کور نه ګیره اچولې وه چې عیسی علیه السلام دا خبره محسوسه کړه چې اوس به دوی کور ته راننوځي او ما به گرفتار کړي او یا به ما ته بهر وتل وي. نو هغو خپلو هواریانو ته وی چې په تاسو کې څوک دا خبره خوښوي چې په هغو باندې زما بدن واچولی شي، یعنی زما په شکل شي، چې د هغو صورت الله زما په شان کړي او هغه گرفتار شي او ما الله سبحانه وتعالی اوچت کړي، نو زه به هغو له د جنت ضمانت ورکړم. په هغې کې یو ځوان وی چې ما ته دا منظوره ده، لیکن عیسی علیه السلام ته هغه د دې قابل نه ښکارېدو چې هغه کمزوری دی. دوباره بیا تپوس وکړو او په دریم ځلې بیا تپوس وکړو، نو هر ځل به هغه تیارېدو او بل کس به نه تیارېدو. نو اوس هغه د هغه کس خبره ومنله. چا؟ یعنی عیسی علیه السلام د هغه کس خبره ومنله او په کتو کتو سره داسې ښکاره شوه لکه چې هغه عیسی علیه السلام دی. او د چت د طرف نه یو سوری و او عیسی علیه السلام د پرکالۍ په حالت کې اسمان ته اوچت شو. اوس چې هغه اوچت شو نو باقي هواریان د کور نه بهر ووتل او د یهودیانو هغه هواری راونیوه چې څوک د عیسی علیه السلام په شکل شوی و. هغوی وی چې ګنې دا عیسی علیه السلام دی او په شپه شپه کې هغه په سولۍ باندې وخیجوه او د هغو په سر یې د غنو تاج کیښودو. اوس یهودیان خوشاله شو چې موږ خو هغه قتل کړو او په دې کې بیا شوبه وروسته ولي وشوه، ځکه چې کله هغوی وی چې په سولۍ باندې وخیجوه نو هغوی وکتل. نو هغوی چې کله هواریانو ته وکتل، هغه 12 یا 14 کسان چې وو، نو په هغې کې یو کس کم وو. کچرې دی عیسی دی نو هواری څه شو؟ او که دی هواری دی نو بیا عیسی علیه السلام چېرته لاړو؟ ټیک ده، که دی هواری دی نو بیا عیسی علیه السلام چېرته لاړو؟ او په ځینې ځایونو کې دا هم راغلی دی چې یو هواری غداری وکړه او هغو خلکو له اطلاع ورکړه، خلکو له څه ورکړه؟ اطلاع چې عیسی علیه السلام دلته دی، د یو او هغو خلکو له اطلاع ورکړه چې عیسی علیه السلام دلته دی د یو څو ټکو دپاره، یعنی د یو څو پیسو دپاره. او چې هغوی راغلل او دا هواری هم دننه راغی، نو دی الله تعالی د هغو په شکل کړو او دی ونیوه او بوی تلو. بیا هغوی وی چې زمونږ هغه کس څه شو چې مونږ له به جاسوسي کوله؟ که چېرې دی عیسی علیه السلام دی نو هغه څه شو؟ او که دی عیسی علیه السلام دی نو بیا هغه څه شو؟ ځکه چې ټول جسم د هغه حواری وو صرف شکل د عیسی علیه السلام په شان وو. نو یو شک جوړ شو، یو شوبه پیدا شوه چې دا سو شو. دا هم د ابن عباس رضی الله عنه په روایت کې راځي چې کله الله تعالی عیسی علیه السلام اسمان ته خیجوه، نو هغه کور ته راغی او هلته دولس حواریان وو او د هغو د ویښتو نه اوبو څڅېدې. او دا خبره درته په دې وجه کوم چې کله عیسی علیه السلام دوباره واپس راځي که نه، نو دغه شان به د هغو د ویښتو نه اوبو څڅېږي لکه څنګه چې هغه اوچت شوی وو. نو الله تعالی وفرمایل چې شبه لهم، شبه وشوه، شکل او صورت، شکل او صورت پی ده هغو اچولی شو. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، او بشکه خلق چا چې اختلاف وکړو په دې کې نو هغوی په شک کې دي. دا خلکو چې وی چې عیسی علیه السلام قتل شوی دی، چاوی چې په سولی باندې خیجولې شوی دی، چاوی چې هیڅم نه دی شوی، نو هغوی په شک کې شو چې دا سو شو. یقیني علم د هغوی سره نشته، نه د یهودیانو سره او نه د عیسایانو سره. ما لهم به من علم، نشته د هغوی سره د دې په باره کې سو علم. الا اتباع الظن، مگر هغوی په ګمان پسې ګرځي. څوک یو سوایی، څوک بل سوایی، ډېرې خبرې جوړې کړي دي هغوی د ګمان کولو سره. وما قتلوه یقینا، لیکن یقیني خبره یوه ده چې څومره هم خبرې هغوی جوړې کړي دي، نو په هغې کې یوه خبره یقیني ده، کنفرم ده، او هغه دا ده چې هغوی عیسی علیه السلام نه دی قتل کړی. نو بیا عیسی علیه السلام چېرته لاړو، سو شو د هغو سره؟ بل رفعه الله الیه، بلکې الله تعالی هغه اوچت کړو خپل طرف ته. د رفعه معنی څه ده؟ اوچتول، خیجول. بعضی خلک چې څوک دا خبره نه منل غواړي د خپلې اجنډا په وجه، او د هغوی نوم زو اخیستل غواړم، قادیانان خاص طور، هغوی وروسته بیا دا خبره جوړه کړه چې میرزا قادیانی چې دی، نو هم هغه عیسی علیه السلام واپس راغلی دی، دوباره پیدا شوی دی، هغو ته مسیح موعود وایي. نو هغوی خو دا خبره مني نه چې عیسی علیه السلام اوچت شوی دی د دې دنیا نه. دغه شان ځینې مسلمانان هم د دې خبرې نه انکار کوي، خاص طور هغه خلک چې د حدیث نه انکار کوي، منکرین حدیث دي، ځکه چې واقعي دا خبره د هغوی په عقل کې خو راځي نه. د هغوی خو په معجزاتو باندې یقین شته دی نه، چې کومه خبره د هغوی عقل نه مني او که هغه په حدیث کې راشي، نو هغوی پې بیا کله یقین کوي، ځکه چې هغوی وایي چې موږ هغه خبره منو کومه چې زموږ په عقل مطابق، چې کومه زموږ د عقل مطابق وي، او موږ پې پوهیږو، او واقعي په دې خبره موږ پوهیږو. او هغوی وایي چې دلته د رفعه الله مطلب دی چې الله تعالی د هغو ذکر اوچت کړو، او رفعه الله مطلب داری چې هغه وفات شوی وو، نو الله تعالی بیا د هغو روح اوچت کړو. نو په دې کې کومه دومره غټه خبره شوه؟ روحونه خو د هر چا اوچتیږي اسمان ته، نو په دې کې د عیسی علیه السلام بیا سو خاص خبره ده؟ الله تعالی صفا وفرمایل چې هغه نه قتل شوی دی، بلکې هغه اوچت شوی دی. او اوچتول داسې چې هغه د جسم او روح دواړو سره الله تعالی اوچت کړی دی. داسې نه ده چې جسم یې دلته پاتې شو او روح یې بره وختو. او تاسو به حیران شئ د دوی چې څومره هم بایبل دي که نه، د دوی په هر بایبل کې یو لفظ لیکلی دی او هغه دی اسینشن، او د دې اگزیکټ معنی جوړیږي رفعها، اوچتول، اسند کول. او دا قرآن هم وایي. اوس که یو خبره په نورو مذهبونو کې صحیح وي، نو هغې ته موږ صحیح وایو. داسې نه ده چې موږ به د خلکو هسې مخالفت کوو. نو دا خلک هم مني چې عیسی علیه السلام اوچت شوی دی، یعنی دا خلک هم دا خبره مني، ټیک شوه؟ عیسایان چې عیسی علیه السلام اوچت شوی دی. ها، لیکن هغوی دا هم مني چې هغه یې په سولی باندې خیجولی و، بیا د هغې نه پس هغه اوچت شو. بیا هغه یو درې ورځې پس، دوه درې ورځې پس واپس راغی، لیکن زموږ دا عقیده ده چې هغه اوچت شوی دی، هغه نه دی وفات شوی. هغه به دنیا ته واپس راځي، خپل عمر به تیروي، او د هغې نه پس به بیا هغه وفات کیږي. نو وكان الله عزيزا حكيما او الله تعالى چې دا دوه صفات دي دلته کنه نو دا هم د دې خبرې دلیل دی. دلته د رفع مطلب دی د جسم او روح سره اوچتول. نو څنګه عزيزا حكيما دلیل دی چې دلته دا مطلب دی؟ د عزيز مطلب دی زبردست، قوت والا، عزت والا. نه د عزيز مطلب دی زبردست، قوت والا، طاقت والا، غلبه والا، او حکیم وایي حکمت والا ته. تاسو ګورئ دلته الله تعالی د یو داسې څیز ذکر کړی دی چې هغه یو عام شی نه دی، ځکه قوت، طاقت، زبردست ضرورت دی. او د دې شاته د الله تعالی یو غټ حکمت دی چې داسې یو کار وشو چې هغه په عام حالاتو کې نه کیږي. کچرې دا هغو صرف روح بره تللی وي، نو بیا د عزیز زبردست غلبې څه ضرورت و؟ روحونه خو د هر چا اسمان ته ځي، نو هغه اوچت شوی دی او هغه به واپس راځي. دا زموږ عقیده ده، او دا عقیده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث نه ثابته ده. ډیر احادیث دي په بخاری او مسلم کې، صحیح سته، یعنی شپږ چې کوم اوتنټیک صحیح کتابونه چې دي نو په هغې کې بېشماره احادیث دي، او د هغې نه څوک انکار نشي کولی. دا احادیث د دا احادیث چې دي که نه، نو دا تواتر احادیث دي، د مختلف چین سره دي، د یو بندنه نه دي چې خلک وایي چې او څوک ته انکار کوي نو هغوی بیا د بخاری نه هم انکار کوي او د مسلم نه هم انکار کوي، د ټولو کتابونو نه انکار کوي، ځکه چې هغوی په دې خبره پوهیږي نه چې څنګه اوچت شو هغه. نو بیا خو د خلکو د الله تعالی په قدرت کامل او د هغو په علا کل شیء قدیر باندې هم شک شو د هغوی، ولې الله تعالی داسې نشي کولی؟ و ام من اهل الكتاب، او نشته د اهل کتاب والونه، الا ليؤمنن به قبل موته، بلکې الله به هغوی ضرور ایمان، مگر البته هغوی به ضرور ایمان راوړي سره داغو قبل موته، د خپل مرګ نه مخکې. یعنی دلته دوه ضمیرونه راغلي دي، په به کې او بل په موته کې، دا هی چې دی. او دا دواړه ضمیرونه څو طرف ته ځي؟ نو دا ویلی کیږي چې د بهي ضمیر اشاره کوي چې عیسی علیه السلام به منو، د هغو په باره کې چې ټول څومره کنفیوژنس دي چې په سولۍ باندې خېجولی دی او که نه، یا نعوذ بالله هغه د الله تعالی زوی دی، یا هغو ته نعوذ بالله ولد الزنا ویلی شوی دی، چې څه هم صفت دی د هغو په باره کې، دا هغو د دنیا نه د تلو په باره کې چې کومې غلط فهمۍ دي، هغه هر څو به صفا شي او هغه به او هغوی به په هغو باندې ایمان راوړي. قبل موته، مخکې د هغو د مرګ نه. نو دلته د قبل موته چې راغلی دی، د دې نه مراد دی اهل کتاب، یعنی یهود او نصارا. یعنی اهل کتاب تر هغه وخته پورې نه وفات کیږي به چې تر څو پورې هغوی په دې ایمان را نه وړي چې کوم حقیقت دی د عیسی علیه السلام. یعنی هر اهل کتاب د خپل مرګ نه مخکې ایمان را وړي به، ځکه چې د مرګ نه مخکې حق او باطل ښکاره شي. یعنی د مرګ په وخت کې په انسان باندې د دنیا حقیقت کلاو شي، دا پته به ولګي چې څوک د الله زوی نشي کېدی. په دنیا کې چې هغه د کومو خبرو په باره کې په شک کې وي، نو هغه ټول رازونه به په هغو باندې کلاو شي، غیب انسان ته په نظر باندې به راشي. او ابن عباس هم د دې آیت په تفسیر کې فرمایلی دي چې یو یهودي عیسایي ته هغه وخته پورې، یعنی یو یهودي او عیسایي به تر هغه وخته پورې نه مري چې تر څو پورې په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه وي راوړي. یعنی چې کله هغو ته غیب په نظر راشي، هغه وخت هغه ایمان راوړي. لیکن د هغه وخت ایمان راوړل بنده له هیڅ فایده نه ورکوي، هغه لا مړ نه دی، خو چې کله د غیبو نه پرده لرې شي او حقیقت په نظر راشي، نو بیا کو انسان ایمان راوړي هم، نو هغه ورله هیڅ فایده نه ورکوي. او د دې دویم مطلب دا دی چې د هی ضمیر عیسی علیه السلام تر ځي، چې یو اهل کتاب به داسې نه وي مګر هغه به ایمان راوړي په دې قرآن باندې، په دین اسلام باندې. د هی ضمیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته هم ځي، یعنی هغه به هم ایمان راوړي د سونه مخکي د مرګ نه مخکي. نو اولنې قول د موته په باره کې د اهل کتاب دی، یعنی یهودیان او عیسایان ټول به ایمان راوړي د مرګ نه مخکي په عیسی علیه السلام، لکه څنګه چې صحیح ایمان پکار وي. او دویم د موته ضمیر عیسی علیه السلام ته ځي، یا اسلام طرف ته ځي او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. او د موته نه مراد دی د عیسی علیه السلام مرګ، یعنی چې کله عیسی علیه السلام د دنیا ته راشي او هغه دجال قتل کړي، نو هغه وخت په ټول مذهبونه ختم شي، ټول یو اسلام به باقی پاتې شي، یعنی صرف یو اسلام به باقی پاتې شي. هغه وخت به اهل کتاب پاتې نشي، یو یهودی به یهودی پاتې نشي، یو عیسائی به عیسائی پاتې نشي. او د دې شاته کو تاسو وګورئ نو یو ډېر غټ جنگ به کیږي، او هغه جنگ ته به محتمة الکبرى وایي. په دې کې به یو طرف ته مسلمانان وي او دویم طرف ته به نور خلک وي. هغه به ډېر غټ جنگ وي او په هغې کې به ډېر زیات خلق قتل شي، د دنیا خلق به مړه شي. او د هغې نه پس به هغه وخت راشي چې عیسی علیه السلام به نازل شي، او امام مهدی به هغه وخت مسلمانانو قیادت کوي، یعنی هغه به لیډر وي، امیر به وي د مسلمانانو. د هغه ورځو په باره کې چې کوم احادیث دي او د هغې چې کوم تفصیل دي، نو د هغې نه پوره پته لګي چې عیسی علیه السلام به څنګه راځي، څنګه به وي او څه به کیږي. په بخاری کې حدیث دی چې هغه وخت به څه کیږي، چې کله په تاسو کې عیسی علیه السلام راکوش شي او ستاسو ایمان به ستاسو نه وي. چا ته ویلي کېږي؟ مسلمانانو ته. او ستاسو ایمان به ستاسو نه وي. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، نو عیسی علیه السلام خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شوی دی. نو هغه دا ولی وایي؟ هغه وایي چې په تاسو کې به مسیح راکوزیږي. د دې مطلب دی چې هغه به دوباره راځي دنیا ته. هر بنده به د مرګ مزه سکي، ځکه چې عیسی علیه السلام له مرګ نه دی راغلی. او بیا په ابو داود او مسند احمد کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ټول انبیا د یو پلار اولاد دی، خو میندې جدا جدا دي. یعنی د توحید پیغام د ټول یو دی، صرف شریعتونه جدا دي. او عیسی ابن مریم ته د ټولو نه نږدې زویم، ځکه چې په هغو امه کې بل پیغمبر نه دی راغلی، یعنی زموږ په منځ کې بل څوک پیغمبر نه دی راغلی. یقینا هغه راکوزېدو واله دی، او تاسو هغه وپیژنئ. او د هغو درمیانه قد دی، سور سپین رنګ دی. هغه به دوه زیړې جامې اغوستې وي، ویښتو به یې وچ وي، لیکن د هغې باوجود به د هغو د ویښتو نه د اوبو قطرې راساسي. هغه به خنزیر قتل کړي، جزیه به نه قبلوي. یعنی اوس به داسې نه وي چې څوک وایي چې زه غیر مسلم یم. او تاسو زمانه جزیه واخلئ. جزیه هغه وخت خلک ورکوي چې کله مسلمانان د غیر مسلمانانو ملک فتح کړي. نو که هغوی په خپل مذهب باندې اوسېدل غواړي، نو بیا به هغوی مسلمانانو له جزیه ورکوي. هغه به خلک اسلام طرف ته راغواړي، یعنی عیسی علیه السلام به ټول خلک اسلام طرف ته راغواړي، ټول مذهبونه به ختم شي، صرف اسلام به باقی پاتې شي. او بیا به الله تعالی مسیح الدجال هلاک کړي. بیا به په ځمکه باندې امن وي هر طرف ته، تر دې چې تورې پوزې والو اوښانو سره، د چیتا او غواګانو سره، او ګیدړان او بیزې به یو ځای ګرځي، او ماشومان به د مارانو سره لوبې کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې دومره خوشحالي او امن به وي، داسې سلامتي به وي چې څوک به د چا نه خطر نه محسوسوي، څوک به چا ته څه نقصان نه شي رسولی. څلوېښت کاله به وي هغه. بیا به هغه وفات شي او مسلمانان به د هغو د جنازې مونځ کوي، یعنی هغه به وفات کیږي. هغه د 32 کالو وو، یعنی د 2.5 کالو وو چې د دې دنیا نه اوچت شوی وو، یعنی عیسی علیه السلام. او چې قیامت نږدې شي، نو هغه به راشي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله په معراج باندې تلی وو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې خبره کړې وه چې قیامت به کله راځي، او هغه وخت د هغو ملاقات د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام سره ملاقات شوی و. د دې خبرو تپوس یې وکړو، ابراهیم علیه السلام وی چې ماته پته نشته، او موسی علیه السلام هم داسې وی، لیکن عیسی علیه السلام یوه خبره مختلفه وکړه. هغه وی چې د قیامت د راتلو د وخت ماته پته نشته، لیکن ماته دا پته ده چې الله تعالی زما سره وعده کړی ده چې دجال به راځي، او دا هغو سره به دوه شاخونه وي، او چې هغه ما څنګه وویني نو هغه به ولي شي، یعنی ملټ به شي، لکه څنګه چې وسپنه ولي کیږي، لکه څنګه چې سیسه ولي کیږي، او تر دې چې ګټي او ونې به هم وایي چې اے مسلمانه زما شاته کافر دی او دې قتل کړی. او دا د الله تعالی وعده ده چې هغه به عیسی علیه السلام را ولیږي دنیا ته د قیامت نه مخکې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې نښې ښیلې دي، نو په هغه نښو کې یوه نښه دام ښیلې ده د عیسی علیه السلام د نازلېدو، نو دا هم د قیامت په نښو کې یوه غټه نښه ده. او اوس لا پکې خلک وایي چې تاسو د عیسی علیه السلام انتظار کوئ، او دا ورته او دا درته د مسلمانانو خبره کوم، بیا تاسو انتظار کوئ، مطلب یې دا وي چې ګنی هغوی یعنی هغوی دا خبره نه مني چې ګنی هغه به راځي او خاندي. نو دا د دا د دا, دا, دا نو نو دا د دې ټول حدیثونو نه انکار کول دي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هغه د عروه بن مسعود په شان دی، او هغه چې راشي نو دجال به تلاش کړي او قتل به کړي، او شپېتو کاله به خلک دغه شان اوسي، او په هغوی کې به دشمني نه وي، یخه هوا به د شام د طرف نه چلیږي، او ټول ایمان والے به وفات شي، او چې په چا کې معمولی شان د زرې امره ایمان وي، نو بیا د هغې نه پس به قیامت راځي. دومره وخت نشته چې ټول احادیث تاسو ته بیان کړم، لیکن د تواتر سره دومره ډېر احادیث دي، او په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پورې فرمایلی دي چې الله تعالی به مسیح ابن مریم را ولیږي، او هغه به په دمشق کې یعنی دماسکس کې د شام په علاقه کې نازلیږي. د سپین شرقي سره چې کومه مناره ده، هغه به په دوو سادرونو کې وي، د دوو فرشتو په وزرو به یې لاس ایښی وي او راکوز به شي، او چې سر ښکته کړي نو قطرې به ترینه را وغورځیږي، او چې سر اوچت کړي نو د ملغلرو په شان به هغه قطرې والوزي، او چې کوم کافر ته هم د هغو سا لاړ شي، یعنی د هغو سا به ته ورسي، نو هغه به مړ شي، او دا غوسا به د هغه ځای پورې رسي د کوم ځای پورې چې نظر تلی شي، هغه به په دجال ورپسې وي، او چې بابلوت ته ورسي مقاملوت چې دی، نو هلته به هغه دجال قتل کړي. یعنی دومره تفصیل دی په دې حدیثونو کې چې هغه به څنګه او کوم ځای نازلیږي. هغه ځای هم خیالي شوی دی، او چې کله دجال راشي نو دا هغو سره به ډېر یهودیان وي. اصفهان په ایران کې یو ښار دی، د هغه ځای نه به دجال راوځي، او د هغه ځای یهودیان به د هغو سره ملګري وي، او چې کوم وخت عیسی علیه السلام دجال قتل کړي نو د یهودیانو به بیا دا حال شي، ځینې به مخکې مړه شي، او باقي چې د کومې ګټې شاته پټیږي نو ګټه به وایي چې زما شاته یهودي دی. دغه شان به ونه هم وایي چې زما شاته یهودي دی، نو مسلمانان به هغوی نیسي او مړه کوي به سیوای دیوی ونینا، او هغه ده غرقت، او هغه ونه ده چې دوی لبه پناه ورکوي چاله یهودیانو له، او د دې ونې د خیلونو مطلب دا دی چې کیدی شي چې ونه اخوا شي او دوی ښکاره کړي، لیکن غرقت والو ونه چې ده کنه هغه به دوی پټوي او دی به نه ښکاره کوي. او نن یهودیان دغه ونه ډیره زیاته نالوي په اسرائیل کې، نو دوی ته هم د حدیثونو پته ده، او هغوی ډیر احادیث مني، او زمونږ خلک ترینه انکار کوي، نو چې هغوی منډه وهي او تختي نو سوزی به ورته نه میلاویږي، نو سوزی به ورتا نه ملاویږي. هر ځای چې پټیږي د ونې شاته یا د ګټې شاته یا د دیوال شاته، هغوی به وایي چې یهودی دی دلته مړی کوي. نو دغه شان به عیسی علیه السلام اوسي. دغه شان په حدیث کې د یاجوج ماجوج ذکر هم راغلی دی. د چا ذکر راغلی دی؟ د یاجوج او ماجوج. د هغوی په ورځو کې به هم عیسی علیه السلام په ځمکه باندې موجود وي، د هغوی سره به یې مقابله وي. بیا د هغوی نه پس به یو بل دور راځي. نو د دومره ډېرو حدیثونو نه هغوی انکار کوي چې دا شته دی نه، او په دې پورې ټوقي کوي. نو دا کفر نه دی نو څه دي؟ ځینې خو قادیانان دي، هغوی میرزا قادیان خپل نبی مني، نو په دې وجه داسې کوي. او ځینې د حدیث نه منکر دي، منکرین حدیث دي، نو هغوی یې نه مني. الله تعالی دې د داسې فتنو نه مونږ محفوظ او ساتي. د دې ځای نه مونږ ته پته ولګېده چې عیسی علیه السلام به دنیا ته راځي، هغه به وفات کیږي. علما وایي چې د هغو د قبر ځای هم موجود دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې د هغو دپاره ځای پرېښودل شوی دی چې هلته به عیسی علیه السلام ښخیږي. او په حدیث کې دی چې هغه راشي نو حج او عمره به هم کوي، او هغه وخت به د اسلام نه سیوا بل مذهب نه وي، او هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی راځي، نبی به نه راځي. نو دا هم د دې خبرې حقانیت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس نبوت ختم شوی دی، بل نبی به نه راځي، او هغه به د امتی په رول کې راځي، یعنی عیسی علیه السلام. او هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې ځي. هغه به لبیک وایي، هغه به حج کوي، هغه به عمره کوي، صلیب به مات کړي، خنزیر به ختم کړي. دا ټول کارونه به هغه کوي، او دومره مال به وي چې څوک به مال اخیستو واله نه وي. په بخاري کې دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما سا دی، چې ډېر زر به عیسی علیه السلام نازل شي، هغه به احکامات نافذ کړي، د شریعت حفاظت به کوي، عدل به کوي، صلیب به مات کړي، یعنی دا کراس به ختم کړي، د هغوی مذهب به ختم شي، خنزیر به ختم کړي، څوک به خنزیر نشي خوړی، جزیه به ختمه شي. دومره مال به وي چې څوک به صدقه اخیستو واله نه وي، تر دې چې یوه سجده به د ټولې دنیا او په دنیا کې چې څه هم دي نو د هغې هر څونه به بهتره وي. او که تاسو غواړئ نو دا آیت ووایې، او دا آیت ابو هریره ووایې: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی هر بنده به بیا د مرګ نه مخکې په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، نو دې نه پته لګي چې عیسی علیه السلام به راځي، ځکه خو به خلک په هغوی ایمان راوړي. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، او د قیامت په ورځ به هغه په هغوی باندې ګواه جوړ شي، یعنی د قیامت په ورځ به عیسی علیه السلام په هغوی باندې ګواهي کوي چې ای الله، ما دې ته پیغام رسولی و. د قیامت په ورځ چې څنګه نور پیغمبران گواهی ورکوي، په خلکو باندې گواهی گواهان جوړیږي، نو دغه شان به عیسی علیه السلام هم گواه جوړیږي. او د دې ډیر په تفصیل باندې ذکر راغلی دی د سورۃ المائده په اخر کې. الله تعالی به د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي چې آیا تا خلکو ته ویلي دي؟ تا ویلي وو چې ما او زما مور خدای جوړ کړی؟ نو عیسی علیه السلام به فرمایي چې ای الله، ته خو پاک یې، ما له دا خبره زیب نه راکوي چې زه داسې خبره وکړم چې د هغې د ویلو زما هیڅ حق نشته. ای الله، که ما داسې خبره کړې وي نو تا ته خو به پته وه، ځکه چې د زړه دننه علم ټول ستا سره دی، زه ستا په حال نه پوهېږم، خو تا ته زما د حال ټوله پته ده، او تو علام الغیوب یې، تا ته د غیبو پته ده. ما دوی له صرف هغه پیغام ورکړی دی کوم چې تا ما له راکړی و، چې دوی له ورکړه چې تاسو ټول د الله بندګي کوئ، هغه زما رب دی، او ته هم زما رب یې، او زه په دې ګواه وم چې تر څو پورې زه په دې کې موجود وم، او چې کله تا زه اوچت کړم نو هغه هم تا ته پته ده. چې بیا وروسته دوی څه وکړل. نو دا آیتونه په آیت نمبر 116 او 117 کې دي، او عیسی علیه السلام به دا خبره په هغه ورځ کوي چې ما ته خو صرف د دې خبرې پته وه او نوره راته هیڅ پته نشته دی، او هغه به ګواهي ورکوي چې ای الله، ما ټول د توحید پیغام دوی ته رسولی دی. فبظلم من الذین هادو، پس د دوی د ظلم په وجه، د دې خلکو د طرف نه چې څوک یهودیان جوړ شوي وو، حرمنا علیهم طیبات، مونږ حرام کړو په هغوی باندې پاکیزه څیزونه، احلت لهم، کوم چې حلال وو په هغوی باندې، یعنی هغه څیزونه چې په هغوی باندې حلال وو نو هغه هم مونږ په هغوی باندې حرام کړو. د هغوی د ظلم په وجه، د هغوی ظلم څه وو؟ هغوی ګناهونه، د هغوی نافرمانۍ، د هغوی حرکتونه په هغه وجه الله تعالی حرام کړل هغه څیزونه چې حلال وو. د دې نه پته لګي چې د انسان ځینې ګناهونه داسې وي چې د هغې په وجه په بنده باندې حلال څیزونه حرام شي، چې کله فحاشي سیوا شي نو الله تعالی، یعنی دا یو حدیث دی چې کله فحاشي سیوا شي نو الله تعالی طاعون یا د دې په شان بیماری په معاشره کې پیدا کړي، داسې بیماری چې د هغوی پلار نیکو چرته اورېدلی هم نه وي، داسې بیماری. او بالکل په دې حدیث نن موږ پوهېدی شو چې واقعي فحاشي زیاته شوې ده، او نن موږ هغه بیماری ولیدې چې زموږ پلار او نیکو د هغې نوم هم نه و اورېدلی، هغوی خو چرته اورېدلی هم نه وو چې داسې بیماری لا هم کېدی شي. نو د الله تعالی د طرف نه په دنیا کې هم دا یو سزا وي د ګناهونو. دغه شان په سورة الانعام کې دي چې په یهودیانو باندې نوکونو والا زناور چې وو نو هغه حرام شوي وو، او د بیزې او غوا چربي په هغوی باندې حرامه شوي وه، سیوای د هغې نه چې په هډوکو پورې وازګوي یا په کولمو پورې نښتې وي. ولی ځکه چې ذلک جزیناهم ببغیهم، دا هغوی له جزا یعنی سزا ورکړې شوې وه د هغوی د سرکشۍ په وجه، د هغوی د بغاوت په وجه، د هغوی د فسق او فجور او بد اعمالو په وجه. نو په آخرت کې خو د ګناهونو سزا ده، لیکن په دنیا کې د هغې بدله بنده ته میلاویږي. بعضی وخت داسې بیماری راشي چې بنده بیا نه چینی خوړی شي، نه مالګه او نه غوښه خوړی شي. داسې بیماری دي نن چې کله په معاشره کې ګناهونه سیوا شي نو دا قسمه بیماری بیا ډېرې زیاتې شي. وبصدهم عن سبیل الله کثیره، صد وایي په خپله هم یو کار نه کول او بل منع کول، نو دوی به په خپله هم د الله تعالی په لاره نه تلل او نور خلک به یې هم منع کوو. هیلې او بهانې به یې کولې، سحر به ایمان راړو او ماخام به بیا هغوی د دین نه ووتل، او وی به چې موږ ته خو په دین کې څونه دي میلاو شوي. واخذهم الربا، او د هغوی د سود د اخیستو په وجه، د سود په وجه په هغوی باندې لعنت شوی و، د دې نه دوی منع شوي وو. سود د دوی په شریعت کې هم حرام و. نن دوی حیرانیږي، نو دا د دوی په شریعت کې هم حرام و، خو دوی ورله بهانې کتلې دي. دوی به وایي چې سود خو حرام دی، خو یهودی نه نشي اخیستی، لیکن د نورو خلکو سره دا کاروبار کیدی شي، ځکه چې دوی ته خو به نور خلک انسانان نه ښکارېدل، د هغوی نه به ورته اخیستل صحیح کار ښکارېدو. وقد نهو عنه واکلهم اموال الناس بالباطل، او د خلکو مال به په باطله طریقه سره خوړو، او د دوی دا ټول غلط کارونه داسې دي چې هغه مونږ هم ټول کوو، یعنی په دوی او مونږ کې څه فرق نشته دی. سود مونږ هم اخلو، د خلکو مال هم مونږ په باطله باندې خورو. بې ایمانی، رشوت، دروغ، دوکبازی، لوټ مار، فراډ، په دې طریقو باندې مالونه نن خوړلې کېږي. واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما، پدې کې چې څوک کافران دي نو د هغوی دپاره دردناک عذاب دی، یعنی څوک پدې کې کافران دي ټول نه، یعنی پدې کې چې څوک کافران دي ټول نه، او چې ایمان والے دي نو د هغوی دپاره څو دي؟ لکن الراسخون فی العلم، لیکن هغه خلق چې هغوی ته کمال حاصل دی په علم کې، راسخ وایي چې هغوی په ژورتیا باندې پوهیږي چې شک او شوبه پکې نه وي. کومه ونه راسخه وي، یعنی مضبوطه وي، چې د کومې ونې جوړونه مضبوط وي، نو علم هم داسې علم ته څه وایي؟ راسخ. والمؤمنون، او چې چا ایمان راوړی دی، یؤمنون بما انزل الیك وما انزل من قبلک، هغوی ایمان راوړي په قرآن باندې او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې څه نازل شوي دي، د هغوی علم پوخ وي. وما انزل من قبلک، او هغوی په تورات باندې او په انجیل باندې او په زبور باندې، یعنی په دې ټولو کتابونو باندې هم ایمان راوړي. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، او چې څوک منز قائموي او زکات ورکوي، او منز او زکات پاغوي کې هم وو، او دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي، منزونه کوي او زکات ورکوي، صرف کلمه پوره نه وي چې تر څو پوري عمل وسره نه وي. والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما، ټول یو شان نه دي، ځینې داسې هم دي چې هغوی له به مونږ اجر عظیم ورکوو. دلته پته ولګېده، یعنی دومره غټه چارج شیټ راغله چې دوی تا ته وایي چې تو نازل کړه، دوی خو په خپله سود خوري، د خلکو مالونه خوري په باطله باندې، او خوړل، او خلک یې د دین د لارې نه منع کول، یعنی دوی هم د خلکو مالونه په دیل باندې وخوړل، او خلک یې د دین د لارې نه منع کړو، او دا یې وویل چې مونږ عیسی علیه السلام قتل کړو، دا ټول کارونه یې وکړل دوی. نو د دې په وجه دوی له سزا به ورکړی کېږي. ها، په دوی کې هم ځینې داسې خلک دي، لیکن اکثریت، یعنی ها په دوی کې هم ځینې خلک شته دی، لیکن اکثریت د داسې خلکو دی، یعنی اکثر ښه نه دي. او د دوی د سوال جواب به مونږ په راروان آیتونو کې وایو. اوس صرف دومره وویلی شو چې دوی د دې خبرې لایق نه دي چې ستانه داسې سوال وکړي، چې د دوی خپل حرکتونه صحیح نه دي، دوی په خپله څه کړي دي. او د الله تعالی انصاف ته وګورئ، چې الله تعالی وفرمایل چې ټول داسې نه دي، همیشه په هر ځای کې خیر والا خلق هم وي. الله تعالی دې مونږ په دې آیتونو باندې عمل کول والا جوړ کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.